سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مخه مشبک به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمه که تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه یو لور پر امریکایي چارواکي وایي چې جادي ډلې د طالبان له وخته سندو زخه ګټه اخلي سبستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لور پر مسول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو نجی سلاکار دی د چاشمې پورې سره الجزیره تلویزیون سره په تلویزیون سره په واشنگتن کې د خبرو په محل ویل چې د ترامپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډ وضعیت په میراث کې پاتې دی خو هغه په وینا ترامپ چمتو دی چې حالات سم کړي دا څرګندونې داسې مال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګې د افغانستان سیمې نړۍ لپاره جدي تهدید وباله د طالبانو د حکومت د کورو خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د وزارت وین محمد کمال افغان رسنۍ ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شو هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي شبکې او پژواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په اړه راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د غری پرختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي بریچ شو دي تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوی نو کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستي دي نن د فبروري د لسمه د رادیو نړیوال ورځ د پداسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي د افغان خبرالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د بیلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونو په بیسر ډول زیات شوی دي بیلمې کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه و رادیوګانو دفترونه تړل شوی دي چې له دې ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکو اوس مهال د طالبانو په بند کې دي یا د مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سره سم د رسنیو خبرالانو د ازادۍ او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په بند کې دي خوشی کړي او تر اړل شوي رادیو سټیشنونه دي پرالیزي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف باید د ستراتیژیکو همکاریو عالی شورا غونډه کې د پلاوی مشري وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاریو عالی شورا په بیلابیلو څنګو کې د همکارۍ تصمیم نیونې لپاره د لوړې کچې فورم دی چې د دواړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي د فورم لاندې یو شمېر ګډې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي د ترکیه د ولسمشر او وزیر اعظم به د دوړو ودونو د سوداګرو په غونډه کې هم شرکت وکړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پلاوی کې سوداګر او پنګا اچونکو هم راغلي دي کورسې خبرم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننې پیښه کې نیول شوی شکمن کس لیرش کلن افغان پناه غوښتون کړي د جرمني په مونشن ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مزایره کونکو پر ډله ورستې چې د ماشومان په ګډون الکتر لګا 30 کسان جبل کړي دي اسوسییټډ پرس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښنن سره شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکونکو د تهدید لریون پر مهال شوی دی د پولیسو د معلوماتو مخې نیول شوی شکمن کس یو سلرش کلن افغان پناه غوښتون کړي چې د پولیسو پرې د نیول کېدو مخکې ډزې هم کړې دي د مونشن خروال تیټر ریټر خبر اعلان ته ویلي چې د خلمال اندیښمن دی دغه په وینا ماشومان هم د ټپین په ډله کې شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ کابل کې د خر جوړونې وزارت مخې ته 14
ترهګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخه کوي دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځال لري
د طالبانو مشروعي هر فرمانې د علماو په مشوره ول قرآن او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي وړاندې به په خبرونه کې ووري او نن د فبروري 13 د رادیو نړیوال ورځ ده
رادیو خو د خلکو غږ دی د زلونو आवाज دی
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. د پټي رودري ورځو کې دا دوهمه د ډول پیخه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز کې د کابل بانک مخې ته د سیشن په پورز ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپي شوي وو. نور جزئیات په راپور کې.
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبل رامنځته شوی. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنوی ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او لمنځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خدای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبه په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوه سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 4 تر 10 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازې دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا د اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
پر امدې موضوع می د پوزي چارل شنن کې خغلی کمرانه مان څخه پوښتل چې افغانستان کې پر لبسې پیښې د څخ کارندوی کوي.
ورښتنه د اخري ورځو کې کم پیښه پر لبسې څه وی دي یا په دغه کال کې څه وی دي، نو دغه منګه وینو چې منګه د نږدې گاونډي هیواد پاکستان د بینلیستي جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي. د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او منګه وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیشن
دي. یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیخي د پاکستان سره تړاو درلودل شي کنه افغانستان کې پیخي پاکستان سره تړاو نشي درلودل. د غماور دي چې په افغانستان کې د غبريدونه تر سره شي دي، د غزرمرګ بریدونه شي دي، او دلته پاکستان د خلکتیا بس تاسو متره کوي مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبريدونه پاکستان سره تړاو لري.
زه په یقین درته وایم، اصل په سول کرتا وایم، په دې درې نیم کلو کې اڅ کوم خبر نه و. اماده اخري د دې سرګندونه چې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت استاد د پاکستان غواړي دغه شاید په ثبوت ورسي، او هغه وړاندې زونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راستې لخت د ښه وته، او دلته دغه ترهګری عمل کې عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سل کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
بله. اما زه بیا مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلشتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډلې له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستې دي. دلته به دغه بریدونه کېږي د څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولای شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده.
دا خو دقیق خبره ده، د ایشان غاړه اخیستې بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځي یعنی ول کیږي او یا فرار کی بیرته
بل هم څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پختنې راوستل شي ځکه کبریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوي نه کیږي ولې له عمل کې تلفات موجود دي دا هغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پختنې ولاړې کولای شي د امنیت ټینګ لپاره بل اخر څومره په طالبان متوجه وسی
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کوم غوي چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کوي هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کوي اداره د منځکې ته راځي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف لري هلته راځي په نخه کوي ځای دا نو د سنی درې څلور نفر مسلسل راځي دوی سره وخت هغه داخلي یا مایوب په خای مایوبي جوړه کړی ګوره چولې یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکري کی دغه شکل باندې ترونه کې څو باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسي کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسي کې نه سره راغی هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د دې ترورونه هیڅ واد کې څوک مخه نشي نیولای که چې دا ډلېز جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګه وکول چې امنیتي ځواکونه
عمل کوي ډېر زیات مننه امان صاحب مننه کوم
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو مشروعي هر فرمانی د علماو په مشوره او له قران او حدیث څخه غسل شوی د خدای تعالی اوامر دي هبت الله خونزاده د څرګندونې د چرشنبه پورز په کندهار پانتون کې وی غونډې تکړې نموړي د غشان ویل چې مدرسه او پانتون سره یو دي او د دوړو ساتنه پر دوی لازم ده جزئیات د سپوږمې پراپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د لومړي ځل لپاره په کندهار پانتون کې په وی تازه وینا کې د اسري علوم د زده کړې پر اهمیت ټینګار کړی دی نو موړي ویلي مدرسه او پانتون سره یو دي د دوړو ساتنه پر دوی لازم ده او لمسولانو او استادانو یې هم غوښتي چې دواړه په اخلاص زده کړي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر کې لیکلی چې ملا هبت الله خونزاده د سرګندونې د سلواغي په 24مه د کندهار پانتون د محصلانو استادانو او کارکونکو یوې غونډې ته کړی دی په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې راغلی چې ملا هبت الله خونزاده زیاته کړې چې هر فرمان یې د علماو په مشوره او له قران او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې د وروسته انجونې لشپږم ټولګي پورته ل زده کړو راګرځولې دي دوی ویلي چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ یې د انجونو زده کړې تر بل امر پورې ځنډولې دي یو شمیر دینی عالمان او د بشري حقوقو فعالان په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د انجونو پر زده کړو بندیز ته په دوام د طالبانو د مشر دا خبره ردوي چې ګوندې هر فرمان یې له قران او حدیث څخه اخیستل شوی دی دینی عالم عبدالصبور قاضی زاده ازادي رادیو ته وویل
تر این شک و تردیدی نیست که در نظام اسلامی
په دې کې هیڅ شک نشته چې په اسلام کې د زعیم فرامینو څخه اطاعت لازمی دی خو هغه وخت چې دغه فرامین له اسلام سره په ټکر کې وي نه یوازې دا چې اطاعت یې لازمی نه دی بلکې مخالفت یې هم لازم دی نبی کریم فرمایلی تاسو حق نه لرئ چې د مخلوق له فرمان څخه اطاعت وکړی په داسې حال کې چې له اسلام سره په ټکر کې وي
مخلوق اطاعت وکونید که او فرمان سبب نافرمانی خدا و رسول باشد
د رواداری په نوم د بشري حقوقو د وسازمان او په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د مشر فرمانونه د اسلامي کړنو خلاف وګڼل
چې زه راکم سيور زيت وځي هستیست کې فرامین و د ساتیر
دا وځي خبره ده چې د طالبانو فرمانونه د اسلامي دستوراتو خلاف دي او دا هغه خبره ده چې د نړۍ اسلامي عالمان پرې ټینګار کړی. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو سازمان او مسلم لیگ بل اسلامي سازمان هم په زړونو اعلامیې ورکړي او د ښځو د کار بندیز او د زده کړو بندیز په اړه یې په څرګنده ویلي. په نورو اسلامي هیوادونو کې دا نه کېږي چې ښځې دې له زده کړو منع شي، خو طالبان له اسلام سره په ټکر کې دا کار کوي. د طالبانو مشر ځان د خودخوا تړلو او هغه کسان چې پوهه یې کمه ده یوې وړه حلقه کې بند کړی او هڅه کوي چې د دوی د فرامینو اختیارات ډېر شي چې دې ته یې وزارت هم ځانګړی کړی.
وابسته به خودشان مثل نهاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر هیته اختیاراتش بیشتر شوه.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت مشر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د طالب چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو مسله په یوې اختلافي موضوع بدله شوې ده. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ویلي و چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه زموږ د طبیعت خبره ده او نه د شریعت. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم ویلي دیني علوم چې آزاد دي عصري علوم هم باید آزاد شي. د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو هم په وار وار دا ویلي چې دوی باید بې ځنډه افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقوق ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما د روان کال د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په ښکاره پکې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیزه حقه محرومې دي، دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبريال په غړون درې تنه له زندان څخه خوشی شول. د بلاروس حکومت له خوا د آزاد اروپا رادیو د بلاروس څنګه د یو خبريال په غړون درې بندین په داسې حال کې خوشی شو چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په اوکران کې د جګړې پای ته رسولو لپاره له روسي سره د خبرو لپاره زمينه برابر کړې. په دې اړه نور جزئیات له فرشته ساک څخه.
په بیلاروس کې درې تنه بندیان چې د آزاد اروپا رادیو د بیلاروس څنګه یو خبريال هم پکې شامل دی خوشی شوی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي له روسیې سره د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي، د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت د فبرورۍ په 12مه خبريالانو ته ویل موږ تاییدولی شو چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوندي ډول خوشی شوي دي. لیویت د خوشی شوي امریکایي نوم نه دی یاد کړی، خو وی ویل دا یو د پام وړ بریا ده. په ځانګړي ډول د مارک فوګل له امریکا ته د تیر شپې ستنېدو وروسته. فوګل چې یو امریکایي خونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي وو، د فبرورۍ په 11مه د یو روسی سایبری مجرم الکساندر وینیک په بدل کې خوشی شو. نوموړی د خپل خوشی کېدو جشن د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ سره ولمانځه. ټرمپ وویل چې دا د روسیې د ښه نیت نښه ده چې د اوکراین د جګړې په تړاو یې څرګندوي. سپینې ماڼۍ د دغو بندیانو خوشی کول د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښه والي نښه بللې او ویلي دي چې دا اقدام د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو د پرمختګ سره مرسته کولی شي. د سپینې ماڼۍ د یو بیان له مخې د بیلاروس لخوا خوشی شوی امریکایي له هغه 11 کسانو څخه دي چې د ولسمشر ټرمپ د واک تر رسیدو راهیسې له بند څخه خوشی شوي. دا یرغمل شوی چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازي ادم بوهلر وویل ولسمشر ټرمپ د امریکایانو کور ته راوستل خپل لومړی توپ ګرځولای او خلک دې ته مثبت ځواب وایي. د آزاد اروپا رادیو اجرایوي رئیس سټیفن کاپوس د فبرورۍ په 12مه تایید کړ چې د دې رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک ال خپل کورنۍ سره په لیتوانیا کې یو ځای شو. کاپوس په یو بیان کې ویل دا د اندري د هغه د میرمنې الیسا او د دوی د دوو کوچنیو ماشومانو لپاره د خوښۍ ورځ ده. لس باندې دریو کلونو وروسته د ولسمشر ټرمپ مرسته دا کورنۍ یو ځل بیا سره یو ځای شو. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د هغه د ټیم او د لیتوانیا د حکومت د هڅو ستاینه هم وکړه چې د نوموړي د خوشی کېدو لپاره یې هڅې کړې وې. یا نوموړي د 2021 کال د نومبر په 15مه نیټه نیول شوی او په لومړی سر کې د هولیګانیزم عامه ګډوډي په تور لس ورځو باندې محکوم شوی. هغه تور چې د رات کړ خو له دې مودې وروسته نو وړې خوش نه شو او د افراطی ډلې د جوړولو په تور بیا محاکمه شو. بیلاروسی اپوزیسیون مشره سویتلانیا تخانوفسکایا چې د 2006 کال ټاکنو وروسته ل خپل هوا څخه وتلو ته اړ شوی و د ګوزنی چې خوشی کېدو پړې وویل چې دا زموږ لپاره ښه خبر دی. تخانوفسکایا چې د خپل میړه سرګی تخانوفسکی لنیول کېدو وروسته یې د هغه پر ځای ټاکنیز کمپاین وکړ. وی ویل چې سیاسي فعال الینا ماوشو کده د فبرورۍ په 12مه بل خوشی شوی بیلاروسی تبا و. ماوشو چې په 2006 کال کې نیول شوی و یو کال وروسته د ډلېزو ګډوډیو د تور لمخې په شپږ کاله باندې محکوم شوی و. د تخانوفسکایا مرستیال فرانک ویچورکا وویل چې ماوشو له سختو فزیکي او رواني ستونزو سره مخ دی. ویچورکا د فیسبوک لارې ولیکل ماوشو یو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې په وسله والو لیکو کې د ماشومانو د استخدام پر اندېښنه ښودلې ده. ریچارډ بنیت د ماشومانو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوال
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وای وسله والو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخناورین یو برخه ده. ریچارډ بنیت د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسله وال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. خاغلی بنیت ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسله والو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومو غږ یې په راپور کې خپور شي وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې حق له نورو کورنیو سره هم غږیږو خو ونه توانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته کنه؟ د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو اوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه دعوی رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسله والو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسله والو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دته مواجه دي د دوی د ژوند خطر دی. دا خطر دی چې دوی خونه ورزنه هغه چانس لا سور کوي د دوی د بهره برداري او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم په دې جمهوریت نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسله والو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسله والو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د فبروري 12مه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې لسګونه زره ماشومان په وسله والو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټالي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خدو سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري او خپل ملګری ګرځولی ده. نن د فبروري 10 د رادیو نړیواله ورځ په دې اړه نور جزئیات راپور کړي.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو आवाज دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کال عمر لري وایي لوګدې مودي رئیس رادیو ووري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو आवाज دی. رادیو چې په نړۍ کې نه وي، دا خو یو دبل د حاله بسړه څه خبريږي. رادیو خو زه خپل ډیر اورم او ټول تدې رادیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. رادیو خو یو بهترین وسیله ده رسنی د پټګر کې. نو رادیو خو چې نه بس دا خو عام زړه دی، عام غوګونه، عام د خلکو ژبه ده.
یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د وی ټولنیزې ارزانه، آسان او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت وسیدونکو عظمت الله او د بلخ ولایت وسیدونکو امین الله په دې اړه ازادي رادیو ته وایي.
رادیو زیاتره وخت زاورم، هغه څارم، خبرونه اورم، نور معلومات ترلاسه کوم، ځنې تفریحي او سپورتي خبرونه ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونه وخت یا وخت ځان بیکار کوم، خو هغه خبرونه اورم. نو راډو خو ډیر ښه شاید منګل ډیر څه خبرې.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوی وړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټ فارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچې ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د رادیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنۍ رادیو چې خپل فعالیت پیل کړ کابل رادیو و. ورسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمیرې سلګونو ته رسیده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې عمله ډیری وتړل شوې. د رسنۍ یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنۍ پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن برغل به زبندی دریو کلونو که طالبانو پا افغانستان که در رسانه و پرورن دیده سخت و زبون که اقداماتو پلر که به زنگری توگه سیمیز و رسانه و رادیوگانو خپل قانونی ازاده للاسور کردی. د افغانستان د خبريالان مرکز په کراتو د وضع شویو محدودیتونو دلیل کولو او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزاد رسنې او د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي رادیو ته ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال شاوخوانی مې رسنې تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخ کې په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته د تړل شو رسنې شمیر 300 خودلای دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ایز رادیو یو کارکونکي چې د رادیو د تړل کېدو له امله بیکاره شوی د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
ما درې کاله په رادیو کې کار وکړ، کله چې طالبان راغلل نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ رادیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو اداوی رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبريالانو په وړاندې د زپونکو کړنو په لړ کې د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ام څپو د ازادي رادیو امریکا غاښنا رادیو خبرونه هم بند کړي، خو ازادي رادیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیړی کولو سره خپل خبرونه له 12 ساعتونو څلور ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو خوانیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې هم تایید شو. دا ورځ له هماغه وخت راهیسې هر کال په وزنګړي شوار سره منځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼه کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خبرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.